ترهم یاد وضعیت ته د پاملرنې وختنه کړی ده. خو د افغان ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال وای د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمیر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال وانت دغلار وتصرير سيدي شفاقر تنشير سيدي اقل ورنوه
پا هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلی یو.
د نظام غ مدما غ سا سانی دما غ سا غ مدانی سا غ مدانی زانی دا
فنکار برخه کې ل ځوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره د هغه پر فن غږیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پانه کې به لنډ کیسه سوال واوري.
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووته.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکي شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعري واوري.
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندې ما ویل غنی یار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدې نړۍ سرګې پټي کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پرېښې. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا ورزی خوبونه. ولی جوړ دی تیار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتون او خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. پپل کله مسودین یازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې ونمنځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمنځله. د دغه ورځ د منځلو پترڅ کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو باس وکړ. افغان خبريال طاهر ځلان وایي خبريالانو هغو ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنۍ ولاري خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکو به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمیر شکایتونه چیرلې چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. ونی شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین منمنځ په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا بینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تمکیږو. جانان سپرلے وجدان مستی خکلا لیونتوب جون بی خودی یار ارمان شراب کیفیت فلسفه بغاوت دا هغه لفظونه دي چې پاوری دوی موکتا د سپیڅلی بغاوت دی وستر لیونی شاعر هنر وړاندې ورسته کوي. نو ځکه خوایي ژوند او قرار اور او بدی
ژوند او قرار اور او بدی نبيو سے شي نيو سے کیږي پیار او نور یو دبل چور دی پیار او نور یو دبل چور دی داسی بتی رشی داچ تیری جند و قرار.
دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلی بغاوت د هغه شاین شال قلم را ټوکیدلی الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتی فکر لري. له خدای سره ځانګړې اړیکه غواړي. عبدالغنی خان
غنی خپا
غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1916 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدل دی و داسې خدای په لټونو چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یو خان او معاصر انسان څخه داسې غني جوړ کړ چې د یو ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
چې دیوس د بدن وی سبت سبد خوی تو بهل د شرابو چی شراب درتا پراتوی چی بڈا شخل کڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغخ دبدو بدوی دنا کا مچے تخکے نو ای ملالاس دا ٹکڑو شکورتا وی رندانو تخراب غریب سوکڑی جماعت کے
غنی د خپل سرور په جال بندي شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز او نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ ګیلې معنی کله ډاډ او کله نارامي دا د غنی د ژوند کیسه ده.
پسر لاس نیول جاموي د چتا ترنې سترګي غل اوای سلام.
هغه له مرګ څو کال وړاندې له پېښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جمیل ويحب الجمال هغه په دغه لاره ورته سړی رسېدي چې په عقل ته نشي رسېدي. عقل باندې موږه یو نه دا راتلل وختي ته هغه مضمون د عقل هغه چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، د ونو کې، د غنو کې، د بوټو کې، د ګلونو کې، دیو خاص ڈیزائن کی جوڑ شیو دیو ہم اکا ڈیزائن دی پیٹ کی گی میٹیشن ہم تک کیا سسٹمیٹکلی جوڑی گی چیئے کنسی سر تیمیوں کے خطا کنی دیکھے گی او بتا سره مینه کوي مینه کې دی په کمال داري ته چې سره مینه کوي نو بتا سره خام
غني ل خپل خالق سره ځانګړي مینه درلودا او د غمینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړي و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستي او روح فنا کړي
حسن جوڑے دل خدی کہ حسن پرستی خدا
غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوه. خو لزینو شیرونو څخه داسې ښکاری چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي.
مسجد یا بت خانہ دا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا چی جانان پاکی اسی گی ہم حقا زما کا بدا سپدے پہدے نیم مسجد یا بت خانہ دا
نوې کال د نوې هیلو د پرکې دا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې په دی ل انسان سره یو ځای غوړیږي. اجمل تورمان ته وکیګو چې ل نوې کال څه هیل لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوی نظم لیکم نوی خبری لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزری لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم په تور نه ورزم ورته سلام لرم د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممر الویگا ترمنز ممر الویگا ما او جانان می پریکتا زخمی گریوان می پریکتا افغانستان می پریکتا افغانستان می پریکتا
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی پناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بې جوړه دی آزاد مستقل سن دی باقی چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم یا ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقې ته وینچ مونس او مذکر کنه کومل مونس سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کیدی شي یو شکل هم کیدی شي نو دا راک استعمالیږي. بیا پکې نور خبر راځي وادی سموادی وادی سموادی چې دی وادی دی ته وایي چې په کوم راک کې ډیر استعمالیږي سموادی دغه په نیم دغه سره استعمالیږي. نو بیا دی کې یو بل شی وی چې هغه ته پکړ ویلې شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ ورته وایي کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیرې سا دا دربارې راګ هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الاپونه پکې کړي سارے ما بدا نیر زادا نی په ما بغا مر صدا نیر سا د کغ راګ معلومیږي مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیر گرے سا پم دغه دومره زیک معلومیږي چې دا دغه راګ دی نیر گا ما دا نی ز سا نی د پ ما رے ما گ رے نی د نیر گرے نیر سا نیر گرے سا لکه دی دا دومره زیک کوم دا اغ راګ معلومه د هر راګ یو شکل وی ښا نو هغه مالکوم څخه شروع سا ساگ سا نی د ما د نی سا گ سا د نی سا ما گ ما د ما گ سا سا نی د ما گ سا گ ما د نی سا گ ما د نی سا نی د سا نی د نی سا گ سا سا نی د نی سا گ ما د ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke ala punam ki yadi da alab hoy us ma sargam ko kana da alab ke hum razi masal khabar aa aa اوس الاب شو که په سرګمی وای او که بغیر سرګمی وای نو دې ته الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب دکره مثلا آ آ آ کته زویم کسلو ویم نو دې که بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل پکار شه خپل مرام تر رسیدې شي کمینا وس خاک سار شه د ملنګ جان ست شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پر بیا لار یې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډیر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سیوشه د موسیقي اغه ځان چورته ځانې زړی دی او بلکې د موسیقي اغه مال کده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سیو نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مال کده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخک تک کوي شو مخک تلی شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجی باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجی باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي نو باجه د سرته وین چې باجه او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کله باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې دا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای چې زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا بیا پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راګ ته غټ आवाज نیسې بل ته کمزورې نیسې کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکاره دی خو زه مختصر تاسو وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه اغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور اغه مونس مذکر چورته وای کنه سی نو اغه بیا ټول مکمل دوله سور جوړیږي دوله سور جوړیږي نو دې جنا ګورو دا ساشو دا پغټ आवाज اوس دا دې جنا دې پوری یو شیر دیز نہ دیز پوری یو شیر دیز نہ دیز پوری یو شیر ہو دے تو سب تک ویل نشی دا یو سب تک دے دا دویم سب تک او دا دریم سب تک مت سب تک مندر سب تک او تھار سب تک لکہ اولنے سب تک غٹ آواز لکہ مثال سا صحیح شو کنا دل تب بچی سا دسے غٹ آواز سر سا سا دسے غٹ آواز سا گا ما دا ما گا سا نو دل تک مونگ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سب تک ترازو مت سب تک یعنی مدم یعنی درمیانہ دی کی آواز نو اغا اصلی
یعنی دغه اغا انٹونیشن نارمل
سی آفرین نو بیا دینه ډیر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آواز نو چې هغه پور ویل شي بیس کی آواز کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغسته شي هر یو راګ چې وی هر یو راګ یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کم بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د 500 سور نه کم نیوي او د 300 سور نه د 200 سور نه زیات نیوي نو د سراګون شته چې 500 سور زی او شپږ رازی 500 زی و رازی شپږ زی 500 رازی شپږ زی و رازی د سی یا و زی و رازی د سی د سی د غمشته
او استاد ته مخ کې په د راګون زین نمونه چې واسه اکثره هندي و لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج و او د راګون حالت په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشک
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلي دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسنګ نه کیږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو دې کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوچل خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پښتنې په توګه چې تا په موسیقۍ کې هارمونیه نه وي آیا موسیقی با سم یا درست پا مخلاره شی که هارمونیا پا که نی
نو کوی خود دیر خبره ده او که نوی نو بیا داسی یو کس پا که پا کار ده شی یو مشر پا که داسی وی یو رهبر یا آغا میوزیک دایرکتر چورتا وی که طول مشر چه طول تا هدایت ورکی داسی وی که داسی وی گئی نو آغا ساس ترتیب جوڑه وی شی خب بیا هم دلتا دا باجی ضرورت پیخی گی لکه منگوالو شپیلی طولا کنه دیتا منگ پختو که شپیلی وی کنه
بله بله
خواه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیل کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه ته پکې نه کنه پر باب دی او ساز وګيږي په ستار دی وګيږي په شپې لې دی وګيږي په نور سازونه دی وګيږي نو چې وی نو ډیر خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ورکړي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکو پایل کې درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یو زکه چا پختنه وکړ نو مرته ویل چې زکه شعر وای مت شاعر یم
اوس به پر اصلي علت باندې خبر یو کې شاعر خو یې
اصلي لته دا د چې هغه څه چې ما په زړه کې دي زما په درون کې دي په دې خبرو یا په دې ډول نشم کولای بیان کوم هغه ته د شعر جامع و راغوندم او شعر ترې جوړوم.
قدرت وایي چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمېر خو نه درته معلومه، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصولو ته هم پام کوئ؟
اصولو ته چې کوم چوکاټ وي که نه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپله مور توجه کوم هر څوک، ځکه چې دغه مراد نه شعر جوړیږي نه که نه. مخکې لیدنې سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې زه په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی یا د هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډېر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډېر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډېر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت می لکه ډېر په لوړه درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډېر ښه شعر لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلوي یا لیکل پیلوي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نوی دی شروع ورته کړی وه، څومره فرق لري؟
ډېر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنې په پایل کې خام و؟
هو، ډېر خام و، ډېر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې زه داسې یو شاعر شم، زه د مشهوره شم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کومه وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم. خلاص، اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې: ستا په حسن د راوړي ایمان توري، ستا په حسن د راوړي ایمان توري، زړه کې ساتم د رازونو په شان توري. یا سپرلی دی او یا مینه د ښایسته و، یا د جام په تلوسه کې نهان توري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري.
بالکل،
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دي، رازه وژباړو هم نن د ارمان توري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران توري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا می لستی د شلیدلې گریوان توري. لاس می ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلې قرآن توري. شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان توري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان توري، قربان توري، قربان توري.
که اوس درته ووایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزله بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغه وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، ښه فعاله بهیر و، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ که داسې وزیر راته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دغه وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یوه داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سکوت سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لکھم تحقیقی مقالے لکھم او هنری نثرونه لکھم لنډی کیسه کل کل لکھم
سندرغاری چکل سندری وای معمولا شاعرانو څخه دی غو شیرونه غواړي او هم کله چې شیر خوښ زی پرتل اجازه غ شیر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاری د تاسو شیر ویلای یا در نه غوښتای کنه
نه اوس خو دا غاده سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه ده کړې البته په میدان کې یا زه په میداني هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې شعر ووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تانه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز یو وی
کچرتاغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باشا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې اوس سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي دا غ سندرغاړي دي چې دا غتوان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کی
ډیر مننه خیروسی
وعلیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پاڼه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانا سوال د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ دیوي ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووتي اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړی ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزي په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چی شنی جامې په تندي سر یې د شرشمو په تیلو غړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپل پخو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق وچی د موټر د بریک بیرونکو आवाज یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غیږ کې اثر تا وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاص کړی خو چې د هغه پخو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه له ځایه پورته شوه یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بی لدی چی معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نه بجې به وي ټول مارکیټ یې لب خو وبیست، خو د هیڅ کوم نه تر سزړه پی تاس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده، په ژړغونی غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ورمخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتل دی چې نومي اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ قطا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخ سوری هڅه نقل کچي. اسد سوری په غور کې اوسېد او هلته د سوری خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد محمد زوی و چې په کال 425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه شعر ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوری سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړ. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوری ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوری چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومر، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوری پر مرګ ساندې وویلې. په دې ډول اسد سوری د پټی خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوری لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوری سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوری د غور له مشهورو شاهانو څخه ده چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی:
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود. ما مالک غور را ضبط کرده، گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راست ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلې و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلويخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څوکړم کوکار، د فلک لچارو څوکړم کوکار، زمولوی هر گل چې خان دی په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړې د وکا، رژوی پاڼې کان دی تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاورو لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلي په تلوار، ننګیالۍ وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والوته له هسته په دې لار.
شاعری کې د مفکوري موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکوري شتواله د شریعت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د اروخاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی، پٹے دی اوران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھولی، کرے پکی گلونا حسن ساز ہوندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز ہوندیے، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، دولت وی کصفت وی کنا موس وی ک شهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی ک چار مه تک بدلا، په خپل لار روان یی بی استاد غوندیه، مینه مینه خدای تپلار جانان وای، په مینه مینه خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی، ما وی چې غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دې در کې کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ما ویل غنیار سبھی اندازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے، ادب دے درج کم زبان درازہ خوندیے،
شدل با دردی غشی گزار دی رسانه